ازادي راديو اوريدونکو ته زما له خوا سلام. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې تپل سوې جګړه قاطع مدیریت ته اړتیا لري. نن چهارشنبه ده، د مرغومي یا جدي 15 د دسمبر میاشتې 16 ولسمشر غنی وایي طالبان د کابل د ورستی برید د مسؤلیت په نه منلو او غندلو سره له مسؤلیت څخه ځان نسي خلاصولی. د ترکیې پارلمان په افغانستان کې د ترکیې ځواکونو د ماموریت د تمدید په اړه د دې هیواد د ولسمشر وړاندیز تایید کړ. دوو ځانمرګو برید کوونکو د لیبیا په طرابلس ښار کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت باندې حمله کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان د کابل د ورستی برید مسؤلیت په نه منلو او غندلو سره له مسؤلیت څخه ځان نسي خلاصولی. ولسمشر غنی پرون سه شنبه د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د سرپرستانو په توګه د امرالله صالح او اسدالله خالد د معرفي کولو په مراسمو کې په کابل کې پر دولتي ودانیو وروستي ډله ییز برید ته په اشاره وسلوالو طالبانو ته په خطاب کې وویل:
په طالبانو غږ کوم چې د پرونی برید د مسؤلیت په نه منلو او غندولو سره له مسؤلیت څخه ځان نشي خلاصولی، حتی که دوی په مستقیم ډول په دغه فاجعه کې شامل هم نه وي، خو هم دوی نورو ته د دغسې فاجعې زمینه برابره کړې ده.
د دوشنبې په ورځ د کابل د لومړیو مکریانو په سیمه کې د څو بریدګرو لخوا یو ډله ییز برید وسو چې څو ساعته یې دوام وکړ. د چارواکو په خبره په دغه برید کې لږ تر لږه 43 کسان وژل سوي او 25 تنه نور ټپیان سوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. تر دې مخکې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله دغه برید د طالبانو کار بللی وو، خو وسلولو طالبانو د دوشنبې په ورځ په دې خونړي برید کې خپل دخالت رد کړی دی. د ترکیې پارلمان په افغانستان کې د ترکیې ځواکونو د ماموریت د تمدید په اړه د دې هیواد د ولسمشر وړاندیز تایید کړ. د ترکیې رسنۍ وایي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپل هیواد له پارلمان څخه غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې دي د ناټو تر مشرۍ لاندې د ترکیې ځواکونو ماموریت د دوو نورو کلونو لپاره تمدید کړي. د سه شنبې په ورځ د ترکیې د پارلمان له پریکړې سره سم په افغانستان کې د ترکیې د ځواکونو حضور د 2021 میلادي کال تر جنوري میاشتې پورې وغځول سو. دا مهال شاوخوا 600 ترکیې نظامیان په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت تر قوماندې لاندې دنده ترسره کوي. د افغانستان د فوټبال ټیم ترکمنستان ته په یوه دوستانه لوبه کې د 0 په وړاندې په 2 ګولونو ماتې ورکړه. دغه مسابقه د سه شنبې په مازدیګر د ترکیې د لارا ښار په یوه لوبغالي کې ترسره شوه. د افغانستان له فوټبال سره بل تړلی خبر دا دی چې د افغانستان او پاکستان د 30 کلنو د فوټبال ټیمونو په خپلو کې یوه دوستانه مسابقه مساوي کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا دغه سیالي د قطر د فوټبال د سیالیو په لړ کې ترسره شوې ده. د افغانستان د فوټبال ټیم دا مهال د فیفا په درجه بندۍ کې 128 ځای لري. راپورونه وایي چې دوو ځانمرګو بریدګرو د لیبیا په پلازمینه طرابلس ښار کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ حمله کړې ده. د راپورونو پر اساس د سه شنبې د ورځې په دې برید کې 3 تنه وژل سوي او 40 تنه نور ټپیان سوي دي. د لیبیا پولیس وایي یو برید کوونکي په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ مخې ته وچول. دویم برید کوونکی که څه هم د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه سو، خو وتوانې چې په ځان پورې تړلی بم والوزوي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې د داعش وسلوالې ډلې په لیبیا کې د دغه ډول حملو پړه منلې ده. په عراق کې د داعش وسلوالې ډلې په تل افر ښار کې د موټر بم برید مسؤلیت منلی دی. یوې کیفې ته څیرمه د سه شنبې د ورځې په دې برید کې 2 کسان ووژل سول او 11 تنه نور ټپیان سول. عراقي چارواکي وایي چې چاودیدونکي مواد په یوه بر وړونکي موټر کې ځای پر ځای سوي وو. د داعش وسلوالې ډلې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي پیغام کې د دې برید مسؤلیت منلی دی. وروسته له هغې چې د 2012 میلادي کال په اګست میاشت کې تل افر ښار د داعش له وسلوالې ډلې څخه تصفیه سو، د سه شنبې د ورځې برید لومړنی برید و چې په دې ښار کې خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره کتلی دي. د راپورونو پر اساس دواړو مشرانو د څلورو ساعتونو لپاره په خپلو کې خبرې وکړې. ویل کېږي چې د پوتین او لوکاشینکا بحثونه د انرژي پر بیه، سوداګرۍ او دوه اړخیزو مسایلو راڅرخېدل. لوکاشینکا خبریالانو ته ویلي تمه یې دا ده چې د ولسمشر پوتین سره به د انرژۍ د بیې په اړه چې د روسیې او بیلاروس روابط یې اغېزمن کړي یوې موافقې ته ورسیږي. روسیې د روان کال په پیل کې بیلاروس ته د نفتو او ګازو پر صادراتو مالیه لوړه کړه چې د هغې هیواد انتقادونه یې راپورته کړل، خو مسکو وایي چې بیلاروس تر اوسه پورې د روسیې د تیلو او ګازو بیه تر نورو هیوادونو کمه ورکوي او بیه چې په دې برخه کې انتقاد ونه کړي. د بیلاروس د ولسمشر یو ویان د سه شنبې په ورځ وویل چې الکساندر لوکاشینکا او ولادیمیر پوتین سلاسي وي چې ډېر ژر به بیا سره وګوري او د تیلو او ګازو د بیې په اړه به یو توافق ته سره ورسیږي. د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې روانه تپل سوې جګړه قاطع مدیریت ته اړتیا لري. په بل راپور کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د نوملیکنې څلورمه ورځ هم چا نوملیکنه ونه کړه. د سوری علي شورا وایي چې د اصلاحاتو په هدف ولایتي کمیټې ځنډوي.
کمیته های ولایتی صلح شورای صلح افغانستان لغو نمیشه، به تاریخ میرن بین 3 تا 4 ماه.
په جګړه ځپلي هلمند کې د هغو کسانو حال خلو چې له بې وزلۍ شکایت لري.
پر مو کښیان یا له پسې د فشار د خواري د ژوند یو بچی مې مشه هغه راته جلا دي اولادونه دوه کور ولا هغه لري
ولا که یا خیمه یا ولا که یو ګولا څوک یا ولا که وګورې دا تیمدار دی دا بیا تیمدار دی بل پسرا کې هم ناشته.
د نورو مطالبو ترڅنګ د ازادي او اوریدونکو پروګرام د همدې خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ. تاسو ازادي رادیو ته واجیست. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر هغې چې سولې ته رسیږو موږ له یوه ورانوونکي او تپل سوې جنګ سره مخامخ یو چې رهبري او مدیریت یې قاطعیت او تدبیر غواړي. شغلی غنی دغه څرګندونې پرون د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو لپاره د نویو سرپرست وزیرانو په توګه د اسدالله خالد او امرالله صالح د معرفي په مراسمو کې وکړې. بلخو امرالله صالح چې د سه شنبې په ماښام یې د کورنیو چارو د سرپرست وزیر په توګه دنده پیل کړه وویل چې هڅه به وکړي د نهیلۍ روایت په بریالیتوب بدل کړي. تفصیل له اجمل انه.
افغان ولسمشر پرون په رسمي توګه امرالله صالح د کورنیو چارو د سرپرست وزیر او اسدالله خالد د دفاع د وزارت د سرپرست وزیر په توګه معرفي کړل. ولسمشر غریب په دې مناسبت په جوړو شو مراسمو کې د دې دواړو په اړه وویل
جناب خالد و جناب صالح از کترهای جوان و ورزیده این
ولسمشر محمد اشرف غنی وای جناب خالد صاحب او جناب صالح صاحب د دې نظام له تکړه او ځوانو کدرونو څخه دي. لوړه ملي روحیه لري. د سیاسي اختلافاتو د بیانولو ترڅنګ له موږ سره تل په ملي مسلو کې همکاري کړي. دواړه د رهبرۍ متفاوت مشخصات او روښانه لیدلوري لري. د هیواد په دې حساسو شرایطو کې د دوی له استخباراتي تجربو ګټه اخیستل یو ملي اړتیا ده او په همدې خاطر پریکړه وشوه چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې د اصلاحاتو د بهیر په مخ وړلو کې د هیواد د دې دوو فعالو نظامي او استخباراتي کدرونو له تجربې او انرژۍ کار واخیستل شي.
و وزارت محترم داخله استفاده کړي.
ولسمشر غنی په خپل دی وینا کې سره له دې چې سولې ته د خپل حکومت پر تعهد ټینګار وکړ خو ویل تر هغه چې سولې ته رسیږي افغانستان له یو ورانونکي او تحملي جنگ سره مخ دی. چې دا ولسمشر غنی په وینا د دې جګړې مدیریت او رهبری قاطعیت تدبیر او لا ډیر جدیت غواړي. ولسمشر غنی په ټینګار وویل چې د سولې راوستلو لپاره کار کوي خو جګړه هم ترې قاطعیت او مدیریت غواړي. ولسمشر غنی د نړیوال ټولنې د ملاتړ په اړه وویل افغانستان د ترهګرۍ ضد جګړې لومړی کرخه کې دی. د ده په وینا د دوی او نړیوال ټولنې اړیکې محکم اساس لري. ښاغلی غنی زیاته کړه کېدای شي شرایطو ته په پام ځیرې واړه بدلون نه راشي خو د ده په وینا افغانستان له نړیوال ټولنې سره شریکې ګټې لري او د قانون او هغه اصولو پر بنسټ دا روابط تنظیم شوي چې د افغانستان د خلکو او ملي شورا لخوا تصویب شوي. افغان ولسمشر که هم د نړیوالو ټولنې په ملاتړ ډاډ سرګند کړ، خدای هم وویل چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه نور د دې وړتیا لري چې په خپلواکه توګه د خپلې خاورې دفاع وکړي. ولسمشر غنی ویل سولې ته رسیدلې یوه پیچلې پروسه ده چې په وینا یې دا پیچلتیا د ابوظبۍ په غونډو کې مشاهده شوه. په ابوظبۍ کې د طالبانو هیئت د امریکا، پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له هیئتونو سره لیدنې وکړې، خو د افغانستان د سولې له هیئت سره یې له خبرو کولو ډډه وکړه. بلخوا امرالله صالح چې د کورنیو چارو وزارت ترسمن د سرپرست وزیر په توګه معرفي شو، وویل سربیره پر دې چې دا د ملي وحدت د حکومت له منتقدانو څخه و، خو د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله مننه کوي چې پر دې دندې باور وکړ. نوموړي په امنیتي برخه کې پښتو ستونزو په ځانګړې توګه د پولیسو په ستونزو خبرې وکړې. ښاغلی صالح وایي پر پولیسو د تشکیلاتو له منځه او د بانفوزه قشر لخوا تهاجم شوی، د وهلو ډبولو تر حده ناسم چلند ورسره شوی. دا قانون ماتونکی چلند د دې سبب شوی چې په ځینو مواردو کې خلک فکر وکړي چې پولیس عاجز او ناتوانه ځواک دی. امرالله صالح ټینګار وکړ چې په ټولنه کې به د پولیسو او امنیتي ځواکونو موقف او ځای ثابت کړي، او د ټپي شو او وژل شوو پولیس سرتیرو او افسرانو درناوی به دود کړي. د افغانستان د کورنیو چارو نوی سرپرست وزیر ښاغلی صالح ویل هڅه به وکړي چې د نهیلۍ او پټه په دریدلې حالت روایت مات او په هیله مندۍ او بریالیتوب یې بدل کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په څلورمه ورځ هم د کاندیدانو د نوملیکنې کوم مورد دومره دوی نه دی ثبت کړی. د دې کمیسیون په خبره تر اوسه پورې 43 کسانو معلوماتي کڅوڼې ترلاسه کړي چې یوه ښځې هم پکې نسته. تفصیل له خان محمد سینا.
سره له دې چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې په لړۍ څلور ورځې اوړي، خو تر اوسه یو کاندید هم په رسمي توګه خپل نوم نه دی ثبت کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، محمد حنیف اتمر، حکمت خلیل کرزی، لطیف پدرام، زلمی رسول، گلبدین حکمتیار، فرامرز تمنا، بشیر بیژن او د ځینو نورو سیاسي سیرو استازیو د انتخاباتو معلوماتي کسوړې ترلاسه کړي دي. د یاد کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د سه شنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل تر اوسه هیڅ یوې ښځې چې ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندیده وي دغه معلوماتي کسوړې نه دي اخیستي. دوبه ویل اوس د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د معلوماتي کسوړو ویش د جدي تر 12 پورې دوام کوي، خو تر اوسه یوازې 30 کسانو دغه کسوړې ترلاسه کړي دي. د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې لړۍ د روان کال د جدي په لومړۍ نیټه پیل شوې او د همدې میاشتې تر 12 پورې به دوام وکړي. دغو 43 کسانو په داسې حال کې د انتخاباتو معلوماتي کسوړې ترلاسه کړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې له دې تمه ښودلې چې دغو انتخاباتو ته باید لږ کسان ځانونه کاندید کړي. د افغانستان د تابعیت لرل، په جرمونو نه محکومېدل، 30 او د 100,000 رای ورکوونکو ملاتړ لرل د جمهوری ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو لپاره مهم شرطونه دي. په خاطر دې د افغانستان وسنی ولسمشر محمد اشرف غنی، د ولسمشر د ملي امنیت د شورا پخوانی سلاکار حنیف اتمر او د احمد شاه مسعود ورور احمد ولی مسعود اعلان کړی چې په دغو انتخاباتو کې برخه اخلي. دا په داس حال کې ده چې ځینو کاندیدانو تر اوسه خپل انتخاباتي ټکټونه بشپړ کړي نه دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د دې لپاره چې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د میزان د 23 نیټې د انتخاباتو نیمګړتیاوې تکرار نشي، د کمیشن په تشکیلاتو کې د اصلاحاتو راوستل ضروری دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان د مرستیال په خبره ممکن د روانې اونۍ په پای کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ځنډ په خاطر له انتخاباتي شریکانو سره د خبرو په هدف یوه ګډه ملي ناسته جوړه شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپلو پلانونو کې له جدي ګډوډیو او ستونزو سره مخ دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د وای د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره لار روښانه نه ده. کمیسیون په پلان جوړولو کې له جدي ګډوډیو او ستونزو سره مخ ده. همداشان له نړیوالې ټولنې او حکومت سره د همغږۍ ستونزه هم لري او دغه کمیسیون باید خپله لاره وټاکي. ښاغلي رشید ټینګار وکړ چې حکومت نړیواله ټولنه، انتخاباتي کمیسیونونه او سیاسي ګوندونه باید د انتخاباتو د کېدو پر نیټه، همدارنګه د انتخاباتو نه په مخکینیو اقداماتو او نورو مسایلو سره خبرې وکړي. ښاغلی رشید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رهبرۍ په بدلولو هم ټینګار کوي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له آزادی راډیو واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د شورا د ولایتي کمیټو تړل کېدل موقتي اقدام دی، درې یا څلور میاشتې به دوام کوي. د دې شورا په خبره هدف د اصلاحاتو راوستل دي. پر دې شورا ځینې انتقادونه هم کیږي. اجمل انداو نور تفصیل.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ولایتي کمیټو تړلې د څو میاشتو لپاره دي او هدف یې په دې کمیټو کې د اصلاحاتو راوستل دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل هدف یې دا دی چې د سولې د مذاکراتو د پایل لپاره په خپلو کمیټو کې بدلون نه راولي. ښاغلی طاهری وایي د سولې د عالي شورا ولایتي کمیټې لغوه کیږي نه، یوازې له درې تر څلورو میاشتو پورې ځنډول کیږي. بیا به بیرته له اصلاحاتو وروسته په نوې بڼه کار پیلوي. اصلاحات به په کار او د کار په بڼه کې راسي او زموږ د ولایتي کمیټو په تشکیل کې هم اصلاحات راسي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان همدارنګه وایي د دې شورا په ولایتي کمیټو کې تر سلو زیات تخنیکي کارمندان کار کوي. دوی تنخواه اخلي او اوسې دندې ځنډول شوي. سید احسان طاهری زیاته کړه چې د سولې د شورا د ولایتي کمیټو غړي تنخواګانې نه لري، بلکې د نورو دندو ترڅنګ په دې کمیټو کې هم غړیتوب لري. د نوموړي په وینا په دې کمیټو کې عموما بانفوزه کسان غړیتوب لري چې د سولې او خبرو اترو زمینه برابرولی شي. د افغانستان د سولې عالي شورا په 2010 کال کې د حمید کرزي د ولسمشرۍ په دویم دور کې رامنځته شوه. یو شمېر کسان د سولې پر عالي شورا انتقاد کوي چې وایي نشو کولای د سولې د خبرو اترو د عملي پایل لپاره کوم پروګرام پیل کړي. د کابل پانتون استاد او سیاسي شنونکي نجیب محمود ازادي راډیو ته وویل د سولې سره د سولې د عالي شورا چلند تر ډیره نصیحتونو او پند ته پاتې کېده او له همدې کبله محسوسه لاسته راوړنه نه لري.
بیشتر کار شورا
نجیب محمود وایي د سولې د عالي شورا ډیر کار تشریفاتي و. د دې پر ځای چې د یوې فعال شورا په توګه د ستونزو د هواري لپاره د سیمې له هیوادونو او لویو قدرتونو سره په تماس کې شي، تر ډیره د سپینګیرو په یوه شورا بدله شوې وه چې ډیر کم پکې د سولې او خبرو اترو په اړه بحثونه کېدل، چې دې بحثونو هم تر ډیره نصیحتي بڼه لرله. د افغانستان جمهور ریاست څو اونۍ مخکې د سولې یو مشورتي بورډ هم اعلان کړ. د دې انتقادونو سربیره د سولې د عالي شورا چارواکي هیله لري چې تر اصلاحاتو وروسته به یې ولایتي کمیټې په یوه نوې بڼه کار پیل کړي او د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ به د سولې په عملي او واقعي خبرو اترو کې مهم رول ولوبوي.
د سیاسي رادیو ته غوښتست د مالی سرپرست وزیر وای په هیواد کې لوچکالی نه امنیو او نورو ستونزو سره سره اقتصادي وده د نورو کلونو په نسبت زیاته وه. محمد همایون قیومی وویل چې په ملي عوایدو کې د تیر کال په نسبت 40% زیاتوالی راغلی. تفصیل له خان محمد سین.
په افغانستان کې د 1390 مالی کال له پیلېدو سره چې د جدي په لومړۍ نیټه پیل شو، د مالی وزارت وایي په 1390 مالی کال کې د تیرو کلونو په پرتله ملي عواید 40% زیات راټول شوي او بودیجه هم 92% لګول شوې ده. د افغانستان د مالی سرپرست وزیر محمد همایون قیومی د سه شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری ناستې ته وویل په ونویم مالی کال کې د تیرو کلونو په پرتله د بودیجې د لازم لګښت او د زیاتو ملي عوایدو د راټولولو لامل په یادو دواړو برخو کې جدیت، دقت او شفافیت ده. د وویل په هیواد کې له وچکالیو، نامنیو او بیکاریو سره سره په تیر مالی کال کې د هیواد اقتصادي وده هیله بخونکې وه.
در سال جاری هدف تعیین شده جمع‌آوری مبلغ 172 میلیون
د وویل پر روان کال کې د ملي عوایدو راټولولو ته 102 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل شوی وو، خو لنې کمرغه موږ په وروستیو شپږ میاشتو کې 109.34 میلیارد افغانۍ راټولې کړې چې په مجموع کې مو په 1390 مالی کال کې 109.13 میلیارد افغانۍ راټولې کړې چې د 1390 کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. ښاغلی قیومی وویل د ملي اوالي له حکومت نه په مخکینیو حکومتونو کې هر کال شاوخوا 99 میلیارد افغانۍ راټولې شوې دي. دغه هم ویل د هواد اقتصادي وده ل 1.3% نه 2.3% ته پورته شوې ده. د افغانستان د مالی وزارت د اتنویم مالی کال د بودیجې طرحه چې 399 میلیارد افغانۍ کیږي څو ورځې مخکې مشرانو جرګې ته سپارلې ده. د دغه بودیجې 215 میلیارد افغانۍ عادي او 143 میلیارد یې پراختیایي ده. مشرانو جرګې دغه بودیجه تایید کړې خو ولسی جرګې تر اوسه ارزولې نه ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د شفافیت د سار د بنسټ رئیس سید اکرام افضلی د یکشنبې په ورځ ویلي چې د دغې بودیجې طرحه تر سیاسي نفوذ لاندې جوړه شوې او د خلکو نظریات، غوښتنې او وړاندیزونه پکې په پام کې نیول شوي نه دي. د اقتصادي چارو پوهان وایي حکومت باید یوازې د عوایدو د زیاتوالي په فکر کې نه اوسي، بلکې خلکو ته خدمات هم وړاندې کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې سعید الرحمن عمران آزادي راډیو ته وویل
حکومت باید د دغه عوایدو د ډېرېدو تر څنګ او د خلکو نه د عوایدو د راټولو تر څنګ دې ته پام واړوي چې باید همداسې خدمات متشبثینو، سوداګرو، عوامو خلکو ته وړاندې کړي چې دا د دوی مسؤلیت جوړېږي او د عوایدو په لاس زیاتوالي کې مهمه ونډه درلودلی شي.
د مالی وزارت په داسې حال کې د عوایدو د زیاتوالي او د هیواد د اقتصادي ودې خبرې کوي چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس په هیواد کې شاوخوا 2 میلیونه کسان وزګار دي او هر کال دغه شمیر زیاتیږي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
مننه چې آزادي راډیو واورئ.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه سره غلي
په کابل کې د وسلوالو د دوشنبې د ورځې برید ته د نړۍ یو شمېر چاپي خپرونو پاملرنه کړې ده. ګارډین ورځپاڼه لیکي د حمله چې 43 تنه پکې وژل شول او 25 نور ټپیان شول په پلازمینه کابل کې روان کال یو له خونړیو حملو څخه و. ورځپاڼه لیکي د دې برید اکثر قربانیان ملکیان دي. وسلوال د دوشنبې په ورځ د 3 بجو خواته د شهیدانو او معلولینو د وزارت معینیت ته ننوتل او له افغان ځواکونو سره یې نشته پیل کړه. ګارډین لیکي د دوی د ادارې یو شمېر مامورینو د برید کوونکو له ویرې له کړکیو ځانونه واچول. ورځپاڼه وړاندې لیکي د حمله وروسته تر دې وشوه چې د افغانستان حکومت د دفاع وزارت لپاره اسدالله خالد او د کورنیو چارو د وزارت لپاره امرالله صالح د سرپرستانو په توګه وټاکل. دا دوی چیرې پرې مشهورې دي چې د پاکستان او طالبانو ضد دي. د کابل د برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د لویدیز یوه بله خپرونه ټایم دې مسلې ته اشاره کوي او لیکي چې په وروستیو کلونو کې چې په کابل کې پر حکومتي ودانیو څه بریدونه شوي دي، دا حملې یا طالبانو ترسره کړي دي او یا هم داعش. خبرونه بیا د پیښې د یوایني شاهد خبرې راخلي. عبدالجلیل وای وسلوال زموږ دفتر ته راننوتل او هر څوک چې لیدل پر هغې ډزې کولې. د غایني شاهد د وسلوالو د ډزو له ویرې له دوهم منزله ځان لاندې اچولی. پښه یې ماته شوې، بیا په خاپوړو تر دروازې تللی او هلته امنیتي ځواکونو ژغورلی دی. جلیل وای د ده 500 تنو نورو همکارانو هم له کړکۍ ټوپ کړل او د دوی مدیر له درېیم منزله ځان لاندې وغورځاوه. ټایم بیا د خلیل الرحمن په نوم د یوه بل عیني شاهد خبرې راخیستې دي چې له پیښې روغ وتلی دی. خلیل الرحمن وایي د برید په وخت دی نه پوهېده چې چېرته منډه کړي، دا یو قتل عام و. خلیل الرحمن بیا وایي چې ما په همدې څانګه کې د طالبانو په وخت کې هم کار کاوه. دی بیا پوښتنه کوي دوی ولې موږ وژنې، ولې؟
د شوزو چارو وزارت وایي په انتخاباتو او د سولې لپاره د شوزو ملي اجماع کې د شوزو 10% ونډه د دغه وزارت د 15 کلن پلان برخه ده. خو د کابل والی بیا وایي چې په افغانستان کې د شوزو وضعیت لا هم د اندېښنې وړ دی. تفصیل د فیروزې عزیزي په راپور کې.
د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو لپاره د عدالت غوښتنې 15 کلنې برنامې په پلي کېدو په بیلابیلو برخو کې د ښځو فعالیتونو تر څنګ د کلیوال ښځو په ژوند کې هم د پام وړ بدلون راغلی دی. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګې د سې شنبې په ورځ د مرکز زون په کچه د کلیوالو ښځو د پیاوړتیا په 5م سمپوزیم کې د ښځو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې د لاسته راوړنو په اړه وویل. د انتخاباتو په برخه کې وتوانېدو چې د ښځو ونډه 30% ته ورسوو او همدارس په ولایتونو کې د دغه وزارت ریاستونو د سولې په برخه کې د ملي اجماع په جوړولو کې هم رول لري. له دې سره د ښځو چارو وزارت 4 نور سمپوزیمونه د هیواد په شمال، سویل لویدیځ او ختیځ زونونو کې ترسره کړي دي. د دغه وزارت په خبره د دغو ټولو سمپوزیمونو هدف د ښځو د ټولنیز ژوند پوهاوی دی چې په لرې پرتو ولایتونو کې ژوند کوي او ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا پنځم او وروستی سمپوزیم دی چې د سه‌شنبې په ورځ د کابل، میدان وردګو، کاپیسا، پنجشیر، پروان او دایکندي ولایتونو د والیانو او یو شمېر فعالو ښځو په ګډون ترسره شو. سرلدې چې د ښځو چارو وزارت د دغو ترسره شویو سمپوزیمونو له لاسته راوړنو وایي، خو د کابل والی محمد یعقوب حیدری بیا د ټول هیواد په تیره بیا د کابل د ښځو د ژوند پر وضعیت بیل لید لري. ښاغلی حیدری په دې باور دی چې له تیرو کلونو را په دې خوا د افغان ښځو په ژوند کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی او آن دا چې د کابل ښځې له ګڼو محرومیتونو سره مخ دي.
هغه اساسی کارونه چې باید شوی وای نه دي شوي او زموږ هیله دا ده چې له دې وروسته دې وشي. خپله مو عدالت غوښتنه وکړئ، ځینې پروژې مه منئ. ما هم چې دا یو شمېر نمایشي پروژې نه دي منلې له ما شکایت شوی دی. ولسمشر ته مې وویل چې دا پیسې حاضر سي او سبا بیا موږ ته ویل کېږي چې تاسو ته مو میلیاردونه ډالر مرسته کړې.
یو شمېر فعاله ښځې چې له ولایتونو دغه سمپوزیم ته راغلې وي د ښځو په اړه ناستې او مناسبتونه نمایشي بولي او وایي چې په دې برخه کې کار یوازې په شعارونو نه ترسره کیږي. په میدان وردګو او دایکندي کې د ښځو د حقونو فعالانې وحیده ښکلې او نظیفه باتوري وایي په دغو ولایتونو کې په بېلابېلو برخو کې د محرومیتونو تر څنګ په دولتي ادارو کې هم. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
او سم ستاسو ځینې اسمي سونه. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي چې ولسمشر دی په افغانستان کې د ایران او روسیې د لاسوهنو مخه ونیسي. تازه خان سمسور له ننګرهاره، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمیدل د افغانانو په ګټه دي ځکه چې د دوی پر ځای باید ملي اردو تقویه سي. محمد قاسم ځواک په خپل بل اسمي کې لیکلي چې په کابل کې د وړمو ورځې برید یا وحشیانه او غیر انساني عمل و. عبدالله ضیا له شاجي ولسوالۍ لیکلي چې د امریکایي سرتیرو وتل به افغان حکومت او طالبانو ته ولې زمينه مصايده کړي. محمد شیر افضل د ننګرهار له درینور ولسوالۍ څخه لیکلي چې په دې ولسوالۍ کې امنیت ستا خو د پوهنې وزارت ورته توجه نه کوي. ماتې ولا له زابل لیکلي چې د زابل په شاجو ولسوالۍ کې مکتبونه نسته، ماشومان په خلاصه فضا کې درس وایي یا هم بې تعلیمه پاتې سول. عبدالکبیر گوهر د زابل ولایت څخه لیکلي چې زموږ په ولایت کې افغان بیسیم شبکه سم کار نه کوي. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلي چې حکومت دې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي ترڅو نورو هیوادونو ته لتلو راوګرځي. او محمد الله قلمیار د هلمند له سنګین ولسوالۍ لیکلي چې له حکومت څخه غوښتنه کول بې ځایه سو کسانو سره مرستې وکړي. پرون په پکتیکا کې تر 8 میلیونه د زیاتو افغانیو په ارزښت د یو لوی جومات د جوړولو چارې پیل شوې. حبیب الرحمن تاثیر ورباندې راپور لري.
پکتیکا والی محمد الیاس وحدت وویل یاد جماعت جمهور رئیس په ځانګړې لورینه جوړیږي چې چارې باید یو کال په موده کې بشپړې سي. وحدت زیاته کړه د دې جماعت تر څنګ به یو مجهز سالون او نور ټول اړین سهولتونه هم ولري چې د دیني عالمانو او ځایي اوسیدونکو لپاره یو ښه زیری دی.
دغه هغه مسجد چې کله چې رتما رئیس جمهور پکتیکا ولایت ته راغلی و د ولسونو د کومې پروژې چې اعلان کړې وې په هغې کې یوه پروژه په مرکز خرنه کې د یو لوی جامع جماعت د جوړېدو وه. نو اغا جامع جماعت عملن کار پیل شو. دغه جامع جماعت دلته په مرکز خرنه کې دی، مدرسې په څنګه جوړیږي چې هم د مدرسې طالبان دي نه ګټه اخلي، هم د قوم په منځ کې ده، هم د قوم دی پر جامع جماعت دي. د دې بودیجا تر 8 میلیون افغانۍ پوری کېدل شي.
په همدې حال کې د سیمه اوسیدونکو دینی عالمان او قومي مخاور هم خوشی څرګندوي چې په سیمه کې په ټولو معیارونو برابر جماعت جوړیږي.
حالانکه په دغه نږدې کلو کې ما په کلي کې په دا کوټوالو کې په چارده کې په زاولو کې وسه جمعې لمنځونه سته، خو کله چې دا جوړ شي دا ولس اته ولا مامت کلو چې خلک راځي، بلکې لو یوسف کلو چې راځي، لو خیرکوټه به راځي، ولې دا دي سرک بغاړه ده.
دا خو زه داینه بولم چې دا اولین زیری ده په موږ وسه دلته جامع مسجد جوړیږي او یو پراخه ساحه نیسي او لږ سره یو غټ سالون جوړیږي. زه امید لرم چې دا به موږ ته ډېر زیری راکړي. د مثال په ډول باندې دا مدرسه چې موږ لرو انشاءالله دا به یو شور روش سره ولري، دلته به جهید علما ډیر راجذب سي.
چارواکي وایي دغه جوړیدونکو جماعت پر شپر جری بنځکه جوړیږي چې لا جوړیدو سره به وخت په وخت منظمه څارنه ترسره کیږي.
ستاسو له پیغامونو
زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه خبره کوم. رئیس صاحب دولت موږ سره وعده کړې و زموږ یو سلط تفصیل د پاکستان سره سرحد لري. د ولسوالۍ په سر د شورې شینکۍ نوبار شمول زیات غر د ورای پای ته ورسېده. په 48 کاله کې راپوخ نه شو. او نوې نوبار د غونډانو علاقې ته دولت مست نه نظامي نه ملکي کلینیک را جوړ کړی د نه مکتب لرو.
زما دا خبره ده چې موږ شکایت لرو د دغه یارات په ولایت کې پراته یو. موږ ته د خدای هیڅ شی نه رسیږي. زموږ شکایت د لوړ مقام پورې پوری
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
آزادی رادیو ته ورځست په دې خبرونه کې نور مسایل هم څیړو، خو اوس د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډی ځوړندې کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې طالبان د کابل د ورستی برید د مسؤلیت په نه منلو او غندلو سره له مسؤلیت څخه خپل اوږه نسی تشولی. د ترکیه پارلمان په افغانستان کې د ترکیه د ځواکونو د ماموریت د تمدید په اړه د دې هیواد د ولسمشر وړاندیز تایید کړ. له دې سره په افغانستان کې د ترکیې د ځواکونو حضور د 2021 میلادي کال تر جنوري میاشتې وغځول سو. د افغانستان د فوټبال ټیم ترکمنستان ته په یوه دوستانه مسابقه کې د 0 په وړاندې په 2 ګولونو ماتې ورکړه. راپورونه وایي چې 2 ځانمرګو بریدګرو د لیبیا په ترابلس ښار کې د دې هېواد د کورنیو چارو وزارت پر ودانۍ باندې حمله کړې ده. په عراق کې د داعش وسلوالې ډلې په تل افر ښار کې د موټر بم برید مسؤلیت منلی دی. د سې شنبې د ورځې په دې حمله کې 2 کسان وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره کتلی دي. د خوست چارواکي وایي تر دې وروسته به په دې ولایت کې د بهرنۍ کرنسۍ پر ځای په افغانیو راکړه ورکړه کیږي. د دې په خبره هغه کسان به د قوانینو په رڼا کې مجازات شي چې په بهرنۍ کرنسۍ باندې په راکړه ورکړه ونیول سي. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
په دې ناسته کې خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي وویل په وروستیو دریو میاشتو کې د افغانیو د عمومي چلند او ترویج په باب د دوکاندارانو، سوداګرو او ولس سره ګډ کار وشو او دا چې افغانۍ د ټولو ملي هویت دی، هغوی دې ته فکرا تیار شول چې تر دې وروسته به په خوست کې په راکړه ورکړه کې یوازې افغانۍ کاروي. نوموړي زیاته کړه دا ځل سیمه ییزه اداره پریکنده اراده لري چې په خوست کې افغانۍ ترویج کړي.
په دغه ارتباط باندې اړوند ادارې ته وظایف سپارل شوي دي، لکه ترانسپورت، ښاروالي، د افغانستان بانک، امنیت قوماندانۍ او زموږ د ملي امنیت کشفي ادارې. ټول هغه زیرات ادارات په دغه برخه کې مسؤلیت لري او ټول قوت باندې دوی د افغانستان د نافذه قوانینو پر وړاندې کې د افغاني ترویج لپاره کار کوي.
په خوست کې له نوی ملسي زراپ دوی خو په پاکستاني کلدار راکړ ورکړ کیږي. خوست وری وای د هغو کسانو په مقابل کې به قانوني چلن وشي چې د افغاني پر ځای بهرنۍ سکه وکاروي.
خدای مکه داسې څوګولې درې شو چې پراکړه ورکړ کې دوی د افغاني پر ځای باندې بیگانه سکه وکاري، لاغوي سره به قانون ترانا کې چلن کیږي، حتی هټي به تړل کیږي او نور هغه قانوني موارد او مجازات او انضباطي جزاګانې چې وجود ولري هغه به دوی ته ورکول کیږي.
پورتولیس ډول په خار کې د افغاني یو د چلن په باب د خلکو سره یو اندېښنه په کافي اندازه د افغاني یو د شتون په باب ده. په خبري ناسته کې د خوست د افغانستان بانک د ځای څنګ مسؤل علي شاه اکبر زویول په دې باب هیڅ ستونزه نشته او که په میلیاردونو افغانۍ شتون ته هم اړتیا پیدا کړه دوی برابرولو ته تیاری لري.
څومره افغانۍ چې د خوست ولایت کې لګیږي ان شاء الله د افغانستان بانک دې ته جوابدوی ده او دا مکلفیت لري چې په ملیونو څخه په میلیارډ افغانۍ د خپل خوست ولایت ته حاضر کی او خلکو ته یوش کی.
بلدوري ته د خوست خردوکانداران هم د افغانۍ چرن سوداګرو او خلکو لپاره په ګټه بولی او وایي چې تر دې وروسته باید خلک راکړه ورکړه په افغانۍ وکړي.
نوم با جی بختار گل دای په خوست منګل اډه کې دکاندوریم. مګ دا غوړو چې افغانۍ جری شي، افغانۍ ارزښت پیدا کی. نور دکاندورونه نه داخله د چټول په افغانۍ پروبور چې لاند شي وشي.
ایمو نو مشرف د خوست خار کې یو دکاندوریم زه غوړم چې څو بروشي په افغانۍ روک لویر کړی دی سره وکو. افغانۍ باید ضروري افغانۍ ملي هویت ته
د یادونه ورده. څو ورځې وړاندې د خوست امنیتي چارواکو هم د افغانیو د چلند پریکړه رسنیو سره شریکه کړې وه. که څه هم په خار کې د ترانسپورت په ګډون یو شمېر صنفونو وار له مخه خپل کاروبار افغانیو ته اړولی، خو معلومه شي چې د خوست سیمه ایزه اداره په عموم کې د افغانیو د چلند پریکړه څومره عملي کولی شي.
تاسی ازادی رادیو تا غوژیست ده ازادی او اوریدون کو پروگرام په همده خبرونی که اوریدلی سی د افغانستان له مسکراتو او نشه یي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د روان لمریز کال په دویمه روبه کې د نشه یي توکو د کاروبار قضیې راکمې سوې دي. بل خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې سږ کال یې د ټول هیواد په سطحه په لسګونو ټنه نشه یي توکي کشف او ضبط کړي دي. نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې.
د افغانستان له مسکراتو او نشه یي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د تیر کال په پرتله د نشه یي توکو قضیې کمې ګڼي. د دغه مرکز ویان خالد موهد چې د سې شنبې په ورځ د دریو وروستیو میاشتو په اړه د خپلو فعالیتونو په تړاو له رسنیو سره معلومات شریکول وویل:
قضایه ما نظر به روب دومه
دروان کال د دوامه روبې ته پکتو د نشه یي توکو په برخه کې لمش سره په مجموعي ډول 1950 قضیه لرلې چې دا د تیر په پرتله کموالی شي.
خو نو موري د تیر کال د قضیه د شمیر پړه څونه ویل. دغه مرکز د دوه اتیا کسانو د نیولو چې د حامد کرزي هوایي جګړنې عربستان او دهلی ته خالص هیروین انتقالول خبره کوي او وایي چې په دې برخه کې وڅلوېښت نقلي وسایط، 203 اتیا سیټه موبایلونه، 21 میله بیلابیلې وسلې، 1,500 افغانۍ نغدې پیسې، 1,030 امریکایي ډالر، 440 کیلوګرامه هیروین، 1,318 کیلوګرامه مورفین، 1,500 کیلوګرامه تریاک، 9,000 کیلوګرامه چارس او 8,000 کیلوګرامه شیشه نیولې دي. د دغه مرکز د معلوماتو لمخې کابل ولایت د 93 قضیو په درلودلو او ننګرهار ولایت د 25 قضیو په درلودلو سره د مسکراتو او نشه یي توکو د ډیرو قضیو لرونکو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د مخدره موادو د ډیری کرکیلې تولید او قاچاق په اړه ګڼې اندېښنې موجود دي. د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د مخدره موادو او جرمونو د دفتر او افغان حکومت وروستی ګډ راپور ښیي چې په افغانستان کې تیر کال د نشه یي موادو کښت 80% زیات شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د روان کال په ترڅ کې د ټول هیواد په کچه د لسګونو ټنه نشه یي توکو د کشف او ضبط یادونه کوي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش هم په همدې ورځ خبری غونډې ته وویل:
تاسو پوهیږئ د دولت مخالفین او د منابعو له تمویل کوونکو یو هم نشه یي توکي دي چې له نیکه مرغه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت روان کال کې لسګونه تنه نشه یي توکي کشف او ضبط کړي دي.
د افغانستان د مسکراتو او نشه یي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز دا هم وایي چې د نشه یي توکو د قاچاق او د تورو پیسو د سپینولو په برخه کې ګڼ کسان نیولي چې د قانون په چوکاټ کې به سزا ورکړل شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په لوګر کې ځینو موترزو کاندیدانو پرلت پیل کړی دی او د کمیسیون دروازه یې تړلې ده. تفصیل نجیب الله خیل.
په لوګر کې معترض نوماندان غوښتنه کوي چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون هغه پریکړه عملي کړي چې دغه ولایت کې د یو شمېر ټاکنیزو مرکزونو د باطلېدو په اړه کړې ده. دوی غوښتنه کوي په درغلیو کې ښکېل کسان د قانون منګولو ته وسپارل شي او له بایومیټریک پرته رایې نه شمېرل کیږي. یو تن معترض نومان نصرت الله وفا ازادۍ راډیو ته وویل:
هغه مراکزو کې چې اصلا هلته ټاکنې نه دي سوي او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د هغوی رایې باطلې کړي دي، نو د هغې د استناف د تایید غوښتونکي یاستو. بایومیټریک او بې بایومیټریک رایې د بیلې سي تر څو چې زموږ دغو قانوني غوښتنو ته مثبت جواب نه ویل سي، موږ به د کمیسیون دروازه همدغه سي تړلې ساتو او چاته به اجازه نه ورکوو چې خپل چارې د مخ ته ویسي.
یو بل نومان شهزاده توحید ملهم د دوی درې غوښتنې یادوي او زیاتوي چې
د شکایتونو د کمیسیون تللې فیصله باید د شکایتونو مرکزي کمیسیون تایید او په بیړه راولي. چا چې دلته درغلي کړې ده دا باید زندان ته لاړ شي او بایومیټریک رایه په لوګر کې وشمیرل سي. دې پاکې رایه نه موږ مکلف شي دینه دفاع وکړو.
همدارنګه یو بل نومان شاپور احمد زیوی دوی ګوري چې د درغلي کوونکو لخوا د تور رایو د سپینولو کوخه روان دی.
هغه رایه چې موږ باطلې کړې دي د سپینو دو کوشش په بر مقام کې روان ده او هغوی کوشش کوي چې هغه رایه سپینې کړي. دلته چې کله موږ د کمیسیون د انتخاباتو ته مراجعه وکړه نو دوی وایي چې وروره دلته دا رایه نه دي زیات سوي، دا په بر کمیسیون کې زیاتې سوي دي. هلته فیصلې کېږي، د موږ فیصلو ته څوک ارزښت نه ورکوي. بناً چې تاسو فیصلو ته څوک ارزښت نه ورکوي نو ضرورت نه احساسېږي چې دا دروازه خلاصوي، باید بنده وي. نو دا دروازه بنده کړئ تر هغو پورې چې موږ ته یو څوک مسؤول کس دلته پیدا شي موږ لپاره جواب ووایي.
که څنګه د اعتراضونو په باب د لوګر ځای چارواکي او د ټاکنو د دواړو کمیسیونو مشران څه نه وایي، خو له دې وړاندې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مشر رحمت الله حقمل ویلي ول چې د دوی د کمیسیون پریکړه نه ده عملي شوې.
ابتدائی دست که دی شکایاتو لوگر ولایت دی شکایاتو کمیسون پریکری ندی تبدیک شوی. دوی تا مونگ اتمنان ورگو کچیر دی شکایاتو کمیسون دی ولایتی دفتر پریکری عملی شی دی لوگر و نهایی دست که با تغییرات رازی.
یاد دیوی په خوست کې هم له څو ورځو راهیسې یو شمېر معترضانو ماندانو د اداري کمپلیکس مخې ته د تحسن خیمې درولي.
په هلمند کې د ناامنیو له کبله بې ځایه سوې کورنۍ چې شمېر یې زرګونو ته رسېږي مرستو ته اړتیا لري. الیاس دایی او نور تفصیل.
د هلمند مهاجرینو د ریاست مخې ته ناستې ښځې حکومت او د مهاجرینو ریاست هغه کورنیو ته په نه پاملرنې تورووي چې د ناامنیو له امله بې ځایه سوي دي. دوی چې د ازادي راډیو سره په خبرو کې ځانونه د بېلابېلو ولسوالیو بولي ادعا کوي چې د کډوالو ریاست سلیکوي عمل کوي او یوازې په هغو کسانو مرستې وشي چې د متنفذینو او دوستانو لخوا ورته معرفي شوي وي.
د هلمند د ګرمسیر مارجی او ګریش کولسوالی څخه لشکرګاه ته راغلي کسان وایي د ځان سره یې راوړي توکي تمام کړي دي. هوا سړه سوې ده. تر دې وروسته په لشکرګاه کې د کورونو د کرایې توان نه لري او د مهاجرینو ریاست او مرستندوی ادارې هم د دوی حالت ته پاملرنه نه کوي.
مجھے صاحب امور د گرمسیل د بلسوالی د غزارج د بلسوالی زرا غلب شه چې هغه چې دوی چې د دې فوج چې مرسته کوي چې د خوراکي په مو سره څه شي او زه یې سره سلام شپږ مو کښنه نه یاله په چې د فشار د خوري د جن یو بچی مې مشه هغه سره جلاد اولادونو دوی دوه کور ولا غلري
ولا که یا خیمه یا ولا که یو ګولا څوک یا ولا که وګورې چې دا تیمدار دې دا به تیم دې بل پسرا کې هم ناست چار سو هغه بل خوري بل وړي
د هلمند مهاجرینو ریاست څه موده وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې کولای سي په یو وخت کې زرګونو بې ځایه سو او مجبورو کورنیو ته مرستې ورسوي، خو اوس ویل کېږي په ګڼ شمېر کې کورنۍ عاجل مرستو او ژمنیو توکو ته اړتیا لري چې نه دي ورته رسېدلي.
د هلمند د مهاجرینو ریاست که څه هم د ناامنیو له امله د بې ځایه سو کورنیو دقیقې شمېرې نه لري، خو وایي دوی او مرستندوی ادارې کومکي توکي لري او دم ګړی د یو شمېر موسساتو سروې روانه ده چې بشپړ سي توضیح به یې کړي. د هلمند د مهاجرینو د ریاست سرپرست محمد هاشم عزیزي وایي د مهاجرینو ریاست دومره توان نه لري چې ټولو بې ځایه سو کورنیو ته مرستې ورسوي، خو هغه موسسات د عاجلو مرستو دپاره همغږ کوي چې په دې برخه کې کار کوي.
هغه خلک چې د ولسوالۍ څخه بې ځایه کېږي او دلته راځي د ښار پر شاوخوا د ژمي په رارسېدو سره فعلا اوس موږ د یونیسف سره په تماس کې یو. د دیارلسو کورونو پیشنهاد مو ورکړی دی چې دوی ته به خوراکي توکي او البسوي د ژمي توکي ورته پیدا کړي. همداشان د ډبلیو اف پی سره موږ په تماس کې یو. د 2000 کورو وړاندیز مو ورته کړی دی چې دا هغه خلک چې د ولسوالۍ څخه بې ځایه کېږي دغه لپاره دوی باید زموږ سره یو مرسته تهیا کړي.
په تیرو درې کلونو کې چې کله جګړو زور واخیسته او ان د لشکرګاه تر لمنو راورسېدلې، زرګونه کورنۍ د خپلو اصلي ځایونو بې ځایه سولې او امن سیمو ته سر نه پناه کړل. د هلمند د مهاجرینو ریاست وایي هغو اکثرو ته یې مرستې رسولې دي، خو هغه کورنۍ چې د حکومت سره د اړیکو په خاطر بیرته خپلو سیمو ته نسي تلی یا یې لا هم کورونه د جنګ لومړۍ کرښه کې دي، په لشکرګاه او نږدې سیمو کې دوامداره مرستو اړتیا لري. د هلمند د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز یو غړی صفی الله وایي دوی ته هم داسې اسناد رسېدلي دي چې د کډوالو چارو د ریاست یو شمېر کارکوونکي او مسؤلین د بې ځایه سو کورنیو حقوق دوستانو او هغه کسان ته ورکوي چې د متنفذینو لخوا ورته معرفي شوي وي.
مخکې د دې څخه هم مرستې راغلي وي او هغه خلکو ته نه دي توضیح شوي چې اړتیا یې وه او هغو خلکو ته توضیح شوي دي چې دوی
هغه د پیسلا د خیش خلق خلق وو نو مخکې مشت خلق راغلي دي شکایت یې کړی دی د باباجي د سیمې څخه راغلي دي چې هغه خلکو کې چې سروې سوي وو هغو خلکو ته سم نه وو توزیع سوي، یعنی د سروې ټیم هغه خلکو ته توزیع کړي دي چې هغه اړتیا نه درلوله. پیلن هم دغه راغلي دي، مرستې راغلي دي، او موږ په رئیس باندې دا غږ کوو که چیرې د دې وارې به بیا دغه رقم هم تاسې وکړه او درغلي هم پشکې وکړه نو موږ به دې په وړاندې ودرېږو.
د نامنو له امله د بې ځایه سو کورنیو شکایت داسې مهال پورته کېږي چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې لا هم جګړې روانې دي او په ځینو مرکزي سیمو کې د عملیاتو له امله تازه سلګونه کورنۍ بې ځایه سوي دي. دولتي چارواکي که څه هم د اړو کورنیو سره د مرستو د چمتووالي خبر ورکوي خو خلک وایي تشې وعدې دي او تر اوسه یې جدي او عملي اقدام نه دی لیدلی. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
آزادی او اوریدونکو،